ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. نن د ګل ورځ 2020 کال د نومبر 2 نیټه ده. د ډیوا خبری خبرونه کې د تازه سمینا احسن هرکلی ویم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښي د خبرونو سرټکو ته. سبا یعنی د نومبر په 3 نیټه به د امریکا صدارتي انتخابات ورزي. د زلاله د امریکا موجوده صدر ډونلډ ترامپ او پخوانی نائب صدر جو بایدن یو بل ته مخامخ دي. د افغانستان سرخار کابل کې نن د ګل پورس په کابل یونیورسيټي ترهګره حمله کې ریپورتونه وايي لکتر لګنو لستنان وجل شوې دي چې پکې طالب علمان هم شامل دي او دوی شنور زخمیان دي. د افغانستان داخله وزارت وايي افغان ځواکونو درې وسلوال وجلی هم دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د حکومت مخالفه پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې یو مرکزی مشر شاهد خاقان عباسی ویلي سپریم کورټ د حکومت نه پوښتنه وکړي چې په مقصد د سی پیک اتارټي او د ادارې مشر د احتساب نه خوندي ساتلو لپاره د پارلیمان نه قانون ولې منزورول غواړي. ټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل. سبا یعنی د نومبر په 3 نیټه به په امریکا کې د صدارتي انتخابات ورزي او د زلاله د امریکا موجوده صدر ډونلډ ترامپ او پخوانی نائب صدر جو بایدن یو بل ته مخامخ دي. دغه انتخاباتو کې تر خالي د ورځې پورې په امریکا کې تقریبا 2.2 میلیونو نه زیاتو امریکایانو پیشکی رائے یا د انتخاباتو د نتیجې نه وړاندې رائے ورکړي او چارواکي دغه لوی شمیره خای په روانو صدارتي انتخاباتو کې دغه شمیره د کال 2014 د انتخاباتو د نیمایي نه هم زیاته ده. په امریکا کې دغه پیشکی ووټونه خای چې زیاتره رائے ورکونکي د صدارتي امیدوارانو په حق یا مخالفت کې رائے ورکړي او یا هم غواړي د کرونا وبا د لاسه د انتخاباتو تو پورس د غنی غونی نه ډډه وکړې شي. تر د اتوار د ورځې پورې دوانو صدارتي امیدوارانو صدر ډونلډ ترامپ او ډیموکرات اګون صدارتي امیدوار جو بایدن په مهمو ایالتونو کې خپل انتخابي کمپاینونه هم کول. صدر ترامپ په میشیګن، آیووا، نارت کارولاینا، جورجیا او فلوریدا کې خپل کمپاینونه کول او دغه ایالتونه ویل کېږي چې په صدارتي انتخاباتو کې د سختې مقابلې ایالتونه دي. جو بایدن هم په فلادلفیا کې رايوتا د درناوي په نوم یوې دستوري کې ګډون کړی وو. دغه دستوره کې خلکو په خپلو گاډو کې ناست برخه واغسته. د نن مخکې ترامپ او بایدن په پنسلوینیا او میشیګن ریاستونو کې ټول ورځ تیر کړی و. دغه دواړه ریاستونه هم د سختې مقابلې ریاستونه دي. اخو په امریکا کې اکثریتي خلک وایي چې د کال 2020 صدارتي انتخاباتو په ژوند کې پریشانی زیاته کړې ده. دا خبره د امریکای د نفسیات اپوهانو تنظیم امریکن سایکولوژیکل اسوسییشن په خپل تازه ریپورت کې کړی ده. د ریپورت تر مخه د ډیموکرات ډلې 80% نه زیاتو غړو او د ریپبلیکن ډلې 70% نه زیاتو خلکو او تقریبا 70% نه زیاتو آزادو خلکو ویل دي چې د نهه یا سې شنبه پورس کې دونکو ووټونو له عمله په ذهني پریشانی کې اخته شوې دي. د ریپورت تر مخه و 80% خلکو د قوم د آینده په اړه هم پریشانی څرګند کړي ده. د افغانستان سرخار کابل کې نن د ګل پورس په کابل یونیورسيټي ترهګره حمله کې ریپورتونه وايي لکتر لګنو لستنان وجل شوې دي چې پکې طالب علمان هم شامل دي او دوی شنور زخمیان دي. د افغانستان داخله وزارت وايي افغان ځواکونو درې وسلوال وجلی هم دي. رويټرز خبری ادارې ته یو طالب علم فرحت الله مرادي ویلي چې هغه ولیدل وسلوالو طالب علمان په نخښه کول او هغه د خپل زینو ملګرو سره تښتیدو کې کامیاب شو. اني شاهدین وايي لاول چاودنه او بیا ورپسې حمله وشو. د افغانستان داخله وزارت ویان طارق ارین ویلي یو شمیر حمله کوونکي یونیورسيټي ترانه نو وتل او د امنیتي ځواکونو سره جګړه شروع کړه. پولیس رای وايي لکه لګه 15 تنان زخمیان شوې دي. په افغانستان کې د نېټو سترغړي سټافانو پونټي کورو د دې حمله غندنه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلی په کابل کې د یونیورسيټي حمله او چاودنې سره د اسلامي اماراتو د مجاهدینو هیڅ تعلق نشته. خو بل خوا بلې کمی ډلې هم د دې برید سیمواري نه ده منلې. د نن مخکې هم په کابل کې په یو تعلیمي مرکز حمله کې سلی رښتنان وجل شوی وو. د پاکستان خارجه دفتر په خپل بیان کې د دې برید خندنه کړې او ویلي دي د یو پرامنه او باثباته افغانستان د پاره به پاکستان خپل ملاتړ جاري ساتي. د افغانستان د ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله په خپل ټویټر لیکلی زه د کابل په پوهنتون تون باندې نننې برید پکله کغندم. د تعلیمي ادارو په نخښه کول یو ستر جرم دی. زده کوونکي حق لري چې په سوله او امن کې زده کړه وکړي. زه د قربانیانو کورونو سره خپل جوړه خواخوږي سرګندم. مونږ به په تیرو باندې بری منشو. د پاکستان د قومي اسمبلی غړیو د پښتون خورنې د غورسنګ یو مخکخ موسین داوړ په ټویټ کې لیکلی دی په کابل په هنتون برید پکله کغندم د قربانیانو د کورونو سره د زړه د کومي خواخوږي سرګندم. د تاوتریخوالي د غړول کار د ترهګرو لخوا تر سره کیږي. هغه چې په افغانستان کې د سولې پر ضد دی. دیتا ورته ترهګر دلته زموږ د خلکو د وجلو مسول هم دي. د برتانیا او د کینیډا په ګډون د نړۍ د ګڼو سترو هیوادونو لخوا هم د بریټ پکلک غندل شوې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د حکومت مخالفه پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی او مرکزی مشر شاهد خاقان عباسی ویلی سپریم کورټ د حکومت نه پوښتنه وکړي چې په مقصد د سی پیک اتارټی او د دې ادارې مشر د احتساب نه خوندي ساتلو لپاره د پارلیمان نه قانون منزورول غواړي. په کراچۍ کې میډیا سره خبرو کې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل د پاکستان او چین په اقتصادي پروژه کار د دوی په واکمنۍ کې شروع شوی و، خو بیا هم دوی ته استثنا نه ده ترلاسه. هغه په سپریم کورټ غږ وکړو چې دا خبره دې په پام کې ونیسي چې حکومت په سغرس د سی پیک اتارټی او د دې ادارې مشر جنرل عاصم سلیم باجوا احتساب نه د محفوظ ساتلو د پاره قانون سازی کول غواړي. مسلم لیگ نواز او د حزب اختلاف نور ګوندونه په بهر ملکونو کې د جنرل باجوا میرمن او د کورنۍ د نورو غړو د کاروبارونو او جایدادونو په لړ کې د باجوا پر ضد د احتساب د عمل غوښتنه کوي، خو وايي په دې لړ کې د کم ګام نه اغستل د احتساب په عمل کې دوه مخي سرګندۍ. عاصم باجوا دغه خبر بې بنیاده او د هغه د کورنۍ د بدنامولو هڅه ګرځي. د تیر زیارت یا پنځشنبه په ورځ قومي اسمبلی د سی پیک اتارټی په حق له نن سیاستدارتي میاد د دریو نورو میاشتو پورې د غزولو د پاره د حکومتي مسودې منځوري هم ورکړه. د سی پیک اتارټی سره تړلې د صدارتي اورډیننس یا امر میاد سکال د جون په میاشت کې سرته رسیدلې وو. مخالفه ګوندونه دغه 1300 میاشتو کې د اتارټی په قانوني حیثیت هم سوالونه راپورته کړي. د صحت د نړیوالې ادارې مشر تیدروس ادانوم غبریوسس په خپل ویلي هغه د یو تن سره لیدلې چې د کرونا وایرس پکې مثبت معلوم شوی دی. دا غیلا مله هغه ځان په خپل کوارنټین کړی دی. نو موري ویلي په هغه کې د کرونا کمی نمونه نه دی معلومی شوی. غبریوسس په ټوئیټر د ځان کوارنټین کولو خبره کړې ده. نو موري په دې خبره زور راوړې چې دا خبره ډیره مهمه ده چې مونږ ټول د صحت د نړیوالې ادارې په لارښوونو عمل وکړو. د هغه په وینا کچرتا مونږ ټول غواړو چې د کرونا وایرس ختم کړو. د صحت د نړیوالې ادارې مشر دغه خبرې په داسې حال کې کړې دي چې په ځانګړي ډول یورپ کې د کرونا وبا دویمه چپه روانه ده او پیښې مخ په سیوا کېدو دي. د امریکې د جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرو تر مخه کرونا وایرس په نړۍ کې 1,45,000 او 1,40,000 او 910 کسان ښکار کړي دي، او د دې وایرس د لاسه وسه پورې د 2,00,000 نه زیات خلک مړه شوي هم دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی یو ساده خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د نومبر په 3 نیټه به په امریکا کې صدارتي ټاکنې ترسره کیږي. د خالی تر روزی پوری امریکا کې نږدې 2.5 میلیونه زیات امریکایانو پیشکی یا د ټاکنو د ورځې څخه وړاندې ووټونه یا ټاکنې ترسره کړي دي. چې چارواکي وایي دا د وړاندې څخه د رای ورکولو تر ټولو زیاته لوی شمیره ده. نور تفصيلات تاسو زموږ همکار رحمان بونيري وړاندې کوي.
د خالي د ورځې پورې په امریکا کې د 2.5 میلیونو نه زیاتو امریکایانو پیشګی رای یا د انتخاباتو د نیټې نه وړاندې رای ورکړي او چارواکي دغه لوی شمیره ښایي. پروانو صدارتي ټاکنو کې دغه شمیره د کال 2014 د انتخاباتو د نیمایي نه خزياده ده. د امریکای انتخاباتو د پروژې تر مخه په کال 2014 کې 1.8 میلیونه امریکایانو رای ورکړی وي. په امریکا کې دغه پیشګی بوټونه خای زیات تر رای ورکونکو د صدارتي کاندیدانو په حق یا مخالفت کې رای ورکوي او یا هم غواړي د کورونا او بدلاسه د انتخاباتو پر ورځ د ګڼې ګڼې نه ټډ وکړي. د امریکا صدارتي ټاکنو دوه ورځې وړاندې دواړه صدارتي کاندیدان صدر ډونالد ټرمپ او د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید جو بایدن په مهمو ایالتونو کې خپل انتخابي کمپاین وکول. صدر ټرمپ په میشیګن، آیوا، نارت کارولاینا، جورجیا او فلوریدا کې کمپاین وکول. دغه ایالتونه په صدارتي ټاکنو کې د سخت مقابلې ایالتونه ګڼل کیږي. جو بایدن په فلاډلفیا کې رایته د درناوی په نامه یو دستور کې ګډون کوو. دغه دستور کې خلک په گاډو کې ناستو. ټرمپ او بایدن په پنسلوینیا او میشیګن ایالتونو کې ټولو رستې راکړې و. دغه دواړه ایالتونه د سختې مقابلې ایالتونه دي. د ټرمپ لومړی جلسه په نیوټاون کې وا چرته چې هغه د امریکا په سپریم کورټ باندې نیوکه وکړي چې د ریپابلیکن ګوند لخوا د غیر ضروري وټون لپاره د ورځې اضافي وخت مختنای رد کړی و. صدر ټرمپ ویلی وو دا د امریکا سپریم کورټ لخوا تر ټولو وحشتناک کار دی چې د هیواد سره کړی دی. هغه ویلی وو موږ باید پوه شو چې چا ګټلی. په موټرز ویل کې خپل اخري جلسې ته د وینا په وخت صدر ټرمپ د دې خبرې پخلی وکړو چې هغه یو صدارتي امر لاسلیک کړی دی چې د امریکا د توانای انرژي محکمې ته ویل شوی دی چې په امریکا کې د قدرتي ګیس د بالومولو لپاره د مځکې غوسولو په اثراتو مطالعه وکړي. دغه کار په غربي پنسلوینیا کې د کارونو روزګارونو لوی ذریعہ ده. ټرمپ په بایدن تور لګولې چې هغه د مځکې په غوسولو بندیز لګوي کچري هغه انتخاباتو ګټل. جو بایدن بیا دغه خبره ردوي. په دغه جلسه کې صدر ټرمپ د امریکا ځانګړي ځواکونو مننه هم کړې ده چې په نایجیریا کې د خالی پورز ځانګړي عملیات کول او د ځینې وسلوالو لخوا تختول شوی امریکایي لخر اخلاص کړی دی. پټنګان تر اوسه پورې د دغه تن په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. خو رایټرز خبري ایجنسی د یو بینومه امریکایي چارواکي لخوا ویلي دي چې په اوش کلن فلف والټن روانه اونۍ تختول شوی وو. دور جوړاندې جو بایدن په لومړي ځل د پخوانی صدر بارک اوباما سره په شریکه په انتخابي کمپاین کې برخه اخستې و. دواړو د میشیګن په دوه ورځني کمپاین کې په لومړي ورځ په فلنت او ډیټرویټ کې کمپاین نکول. په دغه ایالت کې د دوه ورځو د کمپاین هدف د رای ورکونکو ملاتړ ترلاسه کول وو. د میشیګن په فلنت ښار کې په انتخابي جلسه کې بایدن کورونا وباته د ټرمپ جواب پاموګرځو او خلکو ته ویل دیبا دی وایرس ته ماتې ورکوي او دا به په کنټرول کې راولي او د دغې لپاره لومړی ګام چې دوی به اخلي هغه به ټرمپ ته ماتې ورکول وي. د خالی شنبه په ورځ نه وخت د جو بایدن د کمپاین ډلې په یو بیان کې د سټینفورد پوهنتون د تازه اندازو په اړه خبرګون هم څرګند کړی دی. د یاد پوهنتون اټکل کړی دی چې د جون او ستمبر په میاشت کې د صدر ټرمپ په جلسو کې اضافي 10,000 کسان د کورونا نه ناروغ شوي او تر 200 پورې مړه شوي دي. خدغه اټکل د برټنو پرځای د شمیرو په ماډل شوی او د بلچا لخواي بیا کتنه هم نه لشوې. د بایدن د کمپاین وین انډریو بیټس په بیان کې ویلي دي ټرمپ د خپل سختو پلویانو د ژوند هم اړو پروا نه کوي. پولیټکو اخبار دی رپورټ تر مخه وایټ هاوس د پوهنتون د غیزړنه د نیمګړتیاو ډکه بللې ده او د ټرمپ پلویانو شرمولو یو سیاسي حصے بللې ده. په امریکا کې قامی نظر پښتنې خای چې بایدن د ټرمپ نه وونه 8% پوینټونو سره وړاندې روان دي. که څه هم د غشمیر بیا په مهمو انتخابي ایالتونو کې د نیمایي پورې ده د هغه ایالتونو دي چې د الیکټورل کالج د ووټونو فیصله به کوي. په امریکا کې د ریئل کلیئر پالیټکس وب پاڼې تر مخه ټرمپ او بایدن په فلوریدا، اریزونا او نارت کارولینا کې په برابر مقابله کې دي، ولې ټرمپ بیا په میشیګن، پنسلوینیا او وسکانسن کې د جو بایدن نه وروسته دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري. د امریکا کې د نومبر په 3 نیټه صدرتي ټاکنې تر سره کیږي چې په دې حق لاندې پاکستان کې څېړونکو وایي دغه ټاکنو وروسته دا خبره امکان لري چې یاد هواد په دې منطقه کې د وسلوالو ټلو په ځد خپل پالیسي جاری وساتي او د پاکستان ملاتړ وکړي. دوی وایي امریکا د افغانستان څخه د وتلو ورسته د مشرقي اشیا هیوادونو سره به تعاون کوي چې په دغه خطه کې د چین اثر رسوخ وده نه ومومي. خو ځینې ګمان کوي کچري پنټاګون یو مستقیم افغانستان غواړي نو بیا به په امریکا کې داسې پالیسي جوړوي په کوم کې چې به د حقاني شبکې او د نورو وسلوالو ډلو په ضد عملیات کولو په اړه په پاکستان دباو اچوي. نور تفصیلات تاسو ته د عبدالرزاق په ریپورت کې وړاندې کوو.
په پاکستان کې سیړونکو وایي د امریکای صدارتي انتخاباتو تر سره کې دروستو دا خبره امکان نه لري چې یاد هواد په دې منطقه کې د وسلوالو ډلو پر ضد خپل پالیسي جاری وساتي. دی وایي د افغان طالبانو سره د امریکای د سولې خبرې شوې او په پاکستان کې اوس هغه عمره د وسلوالو قوت نه دی پاتې چې د هغې د ختمولو لپاره د ډرون حملو ضرورت وي. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د زده کړو د څانګې معلم ډاکټر خورشید خان ویلي وته ویل امریکې د دې خطې نه د وتلو پریکړه کړې، کوم چې ارومرو په نږدې وخت کې به تر سره کړي او دا امکان شتون نه لري چې د انتحاګرۍ او تندروي خلاف د پاکستان نور ملاتړ کولو ته غاړه کیږدي.
چې د ډرونز اټیکس خبره وشي یا د پاکستان چې کوم ټیررزم اوس کوم نوی سیکټیرین یا داسې کومې نورې مسلې راغلي، په هغه کې به امریکا د پاکستان داسې سره هیلپ وکړی شي، ځکه چې امریکا ما خیال سره هغې دا فیصله کړې چې د افغانستان نه وځي، ځکه چې د هغوی کوم نوی محاذ دی یا د هغوی کوم نوی سټرګل دی، نو هغې دپاره هغوی ځان سپیر کوي.
د نوموړي د وینا تر مخه امریکا به د پخواني صدر باراک اوباما په وخت کې وضع کړی شوي د ایشیا پیسیفیک ډاکومنت تګلاره مخکې بوزي چې په دغه خطه کې د چین اثر رسوخ و د نکړي.
ایست ایشیا کې چې کوم د ساوث چاینا سی چې د ساوث چاینا سی هغه علاقه ده چې په کوم ځای کې چاینا وړي چې زما اثر رسوخ سی واشي، او امریکا وی چې نه ستاسو اثر رسوخ د دومره سی واکې دا غي د انټرپریټیشن سم خپل انټرنیشنل لاکي مسله ده. بیا چاینا چې دینو هغه ز مین میر آیلندز هم جوړي چې هغه امریکا ته نه دی اکسپټیبل، کافی ټینشنز په دغه ځای کې پیدا شوې دي. نو سوچ دا کې جره روان ټایم کې په دغه ځای کې سټرسل کې دی چې امریکا چې هم خپل نوې محاذ جوړي په هغه کې د انډیا به یو ډېر ګټرو زیوی.
سیلون کې وایي د پخوانی صدر باراک اوباما په دور کې امریکای یو شمیر ډرون حمله په پاکستان کې په وسلوالو کړې وي، کوم چې روستو د صدر ډانل ترامپ په دور کې ودرولې شوې. په دې اړه د پیښور پوهنتون د صحافت د سانګي پروفیسور ډاکټر عرفان اشرف وایي د ډرون حملو د پاره د دشمن تعین کول ضروری وي، او امریکا چې یو ځل بیا د چا خلاف په دې منطقه کې د جنگ کولو پریکړه کوي هغه لا پډاګه شوی نه ده.
سو ډرون د پره اون د ګراوند دشمن تعین کول ضروری ده. په دوه وختونو دا هم پتن لګی چې د امریکای اون د ګراوند دشمن په پاکستان او په افغانستان کې څوک ده، آیا طالب ده، آیا افغاني طالب ده، آیا پاکستاني طالب ده، او آیا آی ایس ده. د دې تعین کول هم مونږ ته لا ګرانه ده. نو اوس دا ویټ اینڈ سی والا پالیسی ده، مونږ وګورو چې بل اقتدار کې بل کوم ګوند راځي، کا ریپبلیکنی کا ډیموکریټ سی، ګورو چې هغه کوم پالیسی او کوم سټیپ خلی، نو هغه نه پس په مونږ د دې تعین کوو سره په دې علاقې کې عسکریت پوزیشن سره جوړیږي. مخکې
بل خوا د یاد پوهنتون د پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز سانګې پروفیسر جمیل احمد چترالی وی ویډیو ته ویل کچره پینټاګان په دې سیمه کې امن غواړي، نو بیا به د پاکستان لپاره د امریکای پالیسۍ سختی وي. ګینه د تیر وخت په سیر با یاد هیواد دلته جیو سټریټیجیک پالیسۍ خپلوي.
نو کو د امریکای د ډیپ سټیټ دا اراده وی چې دی ریجن کې سټیبلیټی په کار ده او دلته نور مزید پراکسی وارز ختمول دي، نو هغه به په پاکستان باندې نوري سختې کوي، نور کدغنه بلګی حقانی نت ورک ته او ار سی او دی ابد افغانستان د ډیموکراټک فورسز ته سره تسلیم خم کوي او د ډیموکراسي مطابق د افغانستان د پایدار امن خبره تر وکیږي.
په پاکستان کې سیلون کې وایي د امریکای صدارتي ټاکنو کې کچري صدر ډونلډ ترامپ بریالي کیږي، نو هغه بخپل زړه پالیسی یعنی د ټولونه اول امریکا مخپل واندی بوزي، خو کچري د ډیموکرات امیدوار جو بایدن صدر جوړیږي نو هغه به په نړیواله کچه د معاملاتو د پاره تګلارې وضع کوي. عبدالرزاق وی ویډیو په خبر
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. افغانستان څخه راپور درته وړاندې کوو چې سرشار کابل کې د حکومتي یونیورسيټي یا د کابل یونیورسيټي کې د ترهګرو او د امنیتي ځواکونو څخه څه چې پکې د چارواکو په وینا تر دا وخت پورې نږدې 15 کسان پکې وژل شوی دی چې پکې یو شمیر ژوبل هم دی. افغانستان په کابل کې د دې بریدونه د نړیوالو مشرانو کړی ده.
تفصیلات تاسو ته د مجاهد جواد پر راپور کې لرو.
افغان او نړیوالو مشرانو په کابل په هنتون باندې د ګل یا دوشنبه د ورځې بریچ چې د افغانستان د کورنۍ او چارو د وزارت په وینا 15 کسانو ته پکې مرګ ژوبله وختي په کلکه غندلې دي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت له بریډ ژر وروسته په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې بریډ شپږ ساعته دوام وکړ او درې بریډ کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان د ولسمشر د هم برستيال امر الله صالح په دې اړه خپل ټویټ کې لیکلي، یو ورځ به موږ خپل استخباراتي نیمګړتیاوي سمې کړو، خو طالبان او د هغوی ترڅنګ شیطان متحدین به هیڅ کله په دې ونټوانیږي چې په کابل په هنتون باندې د دې بې منطقه برید په اړه خپل ضمیر او وجدان ته ځان پاک کړي. زموږ لپاره یو استخباراتي ناکامي ده، خو د طالب لپاره د وجدان ګندګي. د افغانستان د ملي پوخراین د شورا مشر ډاکټر عبدالله په خپل ټویټر لیکلی، زه د کابل په پوهنتون باندې نننې بریټ په کلکه غندم. د تعلیمي ادارو په نخښه کول یو ستر جرم دی. زده کوونکي حق لري چې په سوله او امن کې زده کړې وکړي. زه د قربانیانو کورنۍ سره خپل ژوره خواخوږي څرګندوم. موږ به په تیارو باندې بریمن شو. د لارو پښتنو مشرانو څخه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مخکخ مشر محسن داور په یو ټویټ کې لیکلي، په کابل په هنتون بریټ په کلکه غندم. د قربانیانو له کورنۍ سره د زړه له کومې خواخوږي څرګندوم. د تاوتریخوالي دغه ډول کار د ترهګرو لخوا تر سره کیږي، هغه چې په افغانستان کې د سولې پر ضد دي. د تاورته ترهګر دلته زموږ د خلکو د وژلو مسؤل هم دي. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک په ټویټر لیکلی، په کابل په هنتون بریټ یو بل جنگي جرم دی چې پرانا ورس تر سره شوی. ارزخمن انسان او بارزخت مادي پانګه د نارامه سیمهیزو لوغړو لخوا په داسې حال کې ویجاړیږي چې په دې ډیر لږ پوهیږي چې یو ورځ به په افغانستان باندې تپل شوی بحران دوی هم وخوري. د ناتو ستر ملکی استازي ستيفانو پون ټیکارو په یو ټویټ کې لیکلي، زه پر کابل په هنتون نننې خنړې بریټ په کلکه غندم. دا په لس ورځو کې په کابل کې پر تعلیمي ادارو دوهم بریټ دی. افغان ماشومان او ځوانان اړتیا لري چې خوندې ته د تک پر مهال ځانونه خوندې حس کړي. ناتو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ټولو هڅو ملاتړ ده. په افغانستان کې د اروپای ټولنې پلاوی هم په خپل ټویټ کې لیکلي، په کابل په هنتون بریډ لسو په کم ورځو کې په دوهمې تعلیمي ادارې بریډ دی او دا د بشري قوانینو څخه یو سرغړونه او لزلمه ډک عمل دی. اروپای ټولنې په سخت ټکو غندي. په هنتون باید د هیلو او ارزوګانو ځای وي، نه د غم او ویرې. موږ له ټولو اغیزمنو سره خواخوږي څرګندو. د بریتانیا او کاناډا په ګډون د نړۍ د ګڼو سترو هیوادونو لخوا هم د بریټ په کلکه غندل شوی دی، خو وسلوالو طالبانو په کابل په هنتون بریټ کې خپل لاسترلودل رد کړی دی. د طالبانو ویان په یو خبر کړي بیان کې د بریټ په سخت ټکو غندل دی. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوا، واشنگتن ډي سي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساده خبری خبرونه ده. حکومت مخالف او مسلم لیگ نون ګوند په خواني وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی وای سپریم کورټ دی نوټیس واخلی چې حکومت ولې د پاکستان چین اقتصادي پروژې مشر او چارواکو ته د احتساب زده د استثناء ورکولو قانون منځوري غواړي. بل اړخته د واکمن طریق انصاف سی پیک پاړه پارلیماني کمیټي مشر شیر علی ارباب خلی کوي چې ملي اسمبلی ته وړاندې کړې سوي حکومت قانوني مسوده کې د سی پیک اتورټی مشر یا د سره تړلي کارکونکو او مایرن پر شو نیت کې پورته کړې سوي ګامونه ته د احتساب زده دیسنس نه ورکړې سوي ده. پیرول اټرا نور تفصیلات په ریپورت کې درته وړاندې کړي.
د ګل پروس کراچي کې میډیا سره خبرو کې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د دوی په دور کې پاکستان چین اقتصادي پروژې باندې کار شروع کړی شو خو په دې معاملې دوی ته هم استثنا نه ده حاصله. نو سوال دار او چتیږي چې ناز د تحریک انصاف ګوند حکومت ولې اوس د پارلمان د لارې سی پیک اتارټي او د دې مشر د اعتصاب د عمل نه بچ ساتل غواړي.
اس مقصد کے لیے سی پی کو استثناء دی گئی ہے. سپریم کورٹ شاید سو موٹو نوٹس لے لے. ایسے قانون کیوں بن رہے ہیں جو ایک ادارے کے لیے ایک شخص کے لیے بنائے جا رہے ہیں.
اغه وای حکومت د سغه غرض لپاره اقتصادي پروژې سره تړلې معاملات ته استثناء ورکول غواړي. شاید خاقان عباسی په خبره کې دی چې سپریم کورټ نوټس واخلي چې یو ځانګړی اداري یا د اغه مشر ته تحفظ ورکول لپاره قانون ولی جوړیږي. لواندنه د شاهد عباسی مسلم لیگ نواز ګون او نور حکومت مخالف ګوندونه د سی پیک اتارټي مشر او د فوز بخوانی جرنیل عاصم سلیم باجو د کورنۍ غړو بهرنی هیوادونو کې د عربونو رپو د اساسو معاملې راوچتوي او دوی د عاصم سلیم باجو د استعفا غوښتنه هم کوي. بلخوا عاصم سلیم باجو د کورنۍ غړو بهرنی هیوادونو کې د عربونو رپو جایداد لرلو په اړه خبر بی بنیاده بلی او د خاندان د بدنامولو هڅه ګرځوي. د تیر زیارت پر ورځ ملي اسمبلی د حکومت لخوا سی پیک اتارټي په اړه د آرډیننس یا صدارتي حکم میاد د نورو څلورو میاشتو لپاره غځولو قانوني مسودې منظوري ورکړې وه. دې سره د وزیر اعظم عمران خان د پارلماني چارو سلاکار بابر اعوان ملي اسمبلی ته سی پیک بل کال 2020 په نوم باندې یو بله قانوني مسوده هم وړاندې کړې ده چې تر مخه د سی پیک پروژې مشر یا د دې غړو کارمندانو د پروژې سره تړلې ماهرینو ته د هر قسمه قانوني قضیونه استثناء ورکول سپارښتنه شوې دي او بیا د ملي سملې ډیپټي سپیکر دغه قانوني مسوده د منظورې د عمل لپاره اړوند قائمه کمیټې ته سپارلې ده. د واکمن تحریک انصاف ګوند د پاکستان چین اقتصادي پروژې پارلماني کمیټې مشر شیر علي ارباب په دې معاملې د مخالفو ګوندونو تورونه بې ځایه بلي. خدا هم منی د قانوني مسودي درويشتم شک د لاندې د سی پیک اتارټي مشر یا چارواکو خنیت باندې پورته کړی شوی ګامونو ته د احتساب نه استثناء ورکړی شوی ده.
اندمنټي کلوز چې د هغه کې باندې د دې اتارټي چیرمن اگزیکټیو ډایرکټر ان ممبران او ګډ فیس کې د روکی ناری باندې تاسو په نوم چارو د دوی نه کیږي. دا مطلب دی چې هغه نه 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 د ایسای نه د پورونو د رینج نه ده. بل خبره دا ده چې دغه اندمنټي کلوز تقریبا په وو د فنور قانون نه دی چې څنګه د ماجی 23 نمبر کلوز دی. اندر څه کلوزونه مخکې هم راغلي نو دې کې څه ابهام نشته.
د سی پیک اتارټي په اړه صدارتي آرډیننس بیا روان کال جون میاشت کې پای ته رسیدلې او مخالفو ګوندونو د غتیرو سلورو میاشتو کې د اتارټي په قانوني حیثیت هم سوالونه راپورته کوي. پیر ولای شاوایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټوئیټر @voadiwa.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا ډی وای یو ستا خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي او وستاستا په دې خبرونه کې وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
د کال 2013 د جنوري په 14 تاریخ د سند د سرخار کراچۍ په مجلس سیمه کې د پولیس یو بي افسر راو انوار او د ډلې یو بناوټي پولیس مقابله کې د وزیرستان یو خاصتا ځوان نقیب الله مسجد سره د نور دریو پښتنو ظلمو ملګرو پنا ترسه سره قتل کو. اس اس پی راو انوار د خپل دی عمل په حق د ګرځول د پاره په نقیب الله مسجد او د په ملګرو تور پوري کو چې دوی د طالبانو جنګیالي وو. ورستو د تحقیقاتو نه معلوم مشوا چې نقیب الله مسجد یو ډیر خاصتا او د ډول ټکور شوقین ځوان او په خلکو کې د ماډل په نوم مشهور و. د خلاف په پولیس کې هیڅ مقدمه درج نه و. په اس اس پی راو انوار او د دپ پولیس ملګرو باندې د نقیب الله مسید او د دد ملګرو د قتل په تور کې مقدمه درج شوه، خو عدالت اخر اس اس پی راو انوار او د نور پولیس والا ملګری بری کړل. د ریټایرډ اس اس پی راو انوار د نقیب الله مسید د قتل په مقدمه کې د بری کېدو په موضوع نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپله د سر اداریه تحریر کړې ده. د ادارې سرخط ته راو انوار د چلیدلې مقدمه انجام دان اخبار د خپلې ادارې په شروع کې لیکي چې پر ریټایرډ اس اس پی راو انوار چلیدلې مقدمه او په دې مقدمه کې د بری کېدل د یوې ناقصه حکمرانۍ د ریاست څرګندونه کوي، چرته چې لوی لوی سټو سره د ناستې پاستې لرونکي افسران د قانون په جامه کې سنگین جرمونه کوي خو څوک هم ورته څه نشي ویلی. ڈان لکھی چې نقیب الله مسید او دد په ملګرو باندې د اس اس پی راو انوار لخوا د ورانکارۍ لګېدلي الزامونه بالکل بې بنیاده ختلي دي، ځکه چې د څلورو واړو مقتولینو پولیس ریکارډ بالکل صفا دی او په دوی باندې د څه معمولي نویت مقدمه هم چرته نه وه درج شوې. ڈان لکھی چې د کراچۍ مجیر سیمه چرته چې اس اس پی انوار خپل فرائض ادا کول د پولیس په بناوټي مقابلو کې د بی ګناه قتلیدونکو کسانو د قتلونو له سببه د قتلګاه یا د قصابخانی په نوم مشهوره شوې وه. د پولیس د خپل ریکارډ مطابق راو انوار پولیس مقابلو کې څلور سلویښت کسان وجلي دي، خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د څلور سلویښتو کسانو د قتلېدو په دین پولیس مقابله کې یو پولیس والا زخمي شوی قدرې هم نه دی. راو انوار سره پولیس مقابله کې د وجلې شو څلور سلویښتو کسانو کې یو مقتول تن د وجلې کېدو تحقیقات قدرې هم نه دي شوي، خو د نقیب الله مسید ناترسه قتل خلک ډېر ولړزول. د نقیب الله مسید د دوستانو ملګرو او د خپلو خپلوانو په خصوصي توګه د هغه د ډېر دروند خوږ پلار د محمد خان په زور اخر د کال 2019 په مارچ کې د ریټایرډ اس اس پی انوار او د هغه د 19 پولیسوالو ملګرو خلاف د نقیب الله مسید د قتل کولو په سر مقدمه درج شوه. خو د مقدمې د درج کېدو تر وخته دا هر چا ته معلومه شوې وه چې راو انوار د هر قسم قانون نه بالا یو داسې پولیس افسر دی چې په شا یې ډېر مضبوط خلک ولاړ دي او د تپوس کولو ترې نه څوک نشته. په راو انوار د قتل د مقدمې د درج کېدو باوجود هغه جیل ته د لیږلو په ځای په خپل کور کې ښه په ارام په نظربندۍ کې وساتلی شو، ځکه چې د ده کور له د سب جیل درجه ورکړې شوې وه او چې کله به عدالت ته پیشه لتلو نو پوره سرکاري آدابو سره به بوتلی شو او د یو منټ دپاره ورته اتکرای نوې لګولی شوې. دا اخبار خپله اداریه کې لیکي چې په 13 جولای کې د استغاثې دوه ګواهان د خپلې ګواهۍ نه منکر کړی شول. دې سره سره د نقیب الله مسید پلار ته دړکې لیږل شروع شول چې د راو انوار خلاف مقدمې نه لاس په سر شي، خو په هغه د دې دړکو هیڅ اثر ونه شو او د انصاف دپاره خپل جنگ جاري وساتلو، خو عاقبت د کال 2019 په دسمبر کې د کینسر د لاسه حق ورسید. دان اخبار د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې په راو انوار د نقیب الله مسید د قتل مقدمه د دې موجوده بې انصافه نظام سمې لارې ته د راوستو یو موقع وه او د پولیس دپاره یوه نوې لار ټاکلی شوه، خو د افسوس خبره دا ده چې د انصاف کېدو ورځ لا ډیره لرې ده.
دا د وی او ای دی واغ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه دا خبرونه اوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اتوار په ورځ گلګت بلتستان ته د خپل سفر په وخت اعلان کړی چې د غسیمه ته د ابوري ايني صوبې سیات ورکوي. د خارجه چارو دفتر د اعلان رد کړی دی او جاری کړ سوی بیان کې گلګت بلتستان باندې د پاکستان ولکا غیر قانونا ګرځولې، چې په جواب کې پاکستان خارجه دفتر ویاند او د هند داوا بې دلیله بللې او د دروغو ډکه بللې ده. گلگت بلدستان ته د صوبي اسيات ورکول په حق له د پاکستان اختلافي سیاسي ګوندونو وای چې دا ډول پریکړې یوازې پارلمان د لاري ممکن دي. په دې اغلا باندې احسان محمد خان نور تفصيلات تاسو ته په ریپورت کې لري.
په گلگت بلتستان کې چې د صدر اعظم عمران خان له لوري دا اعلان شوی چې د غسیمه با عبوري ايني صوبه جوړول کیږي، د دغه اعلان ورسته د هند له خارجه چارو دفتر له لوري هم خبرګون خودل شوی او د پاکستانی صدر اعظم اعلان یې رد کړي. د هند د خارجه چارو وان انوراګ سری واسطو په دې حق لویلی د غسیمه یعنی گلگت بلتستان باندې د پاکستان له لوري د غیر قانونه او زبردستۍ قبضه ساتلو هیڅ قانوني حق نشته. د دې په جواب کې د پاکستان خارجه چارو دفتر وایان حفیظ چودری د هند خارجه چارو دفتر دغه بیان غیر ذمہوارانه او بی دلیله ګرځولې او زیاته کړې ده هند د جمو او کشمیر په سیمو کې د تیر شوی د درې او یا کلونو څخه زیات غیر قانونه او په زور قبضه ساتلې. د هند دغه د دروغ ډکی او بی اساسه داوی نه خو حقیقت بدلول شي او نه په خپل ولکه کې د جمو او کشمیر دننه د بشري حقوقو پر ضد رواني کاروایانو څخه د نړۍ پام اړول شي. د گلگت بلتستان حیثیت بدلولو او دا برخه د پاکستان آئینی عبوري صوبې جوړولو د غیلان صدر اعظم عمران خان د اتوار په ورځ گلگت ته د سفر په مهال تر سره کړي. د دغه اعلان وړاندې د ستمبر په میاشت کې سرګند شوی و چې د پاکستان پوځي قیادت گلگت بلتستان ته د عبوري صوبې حیثیت ورکولو لپاره د ځنې سیاسي ګوندونو مشران هم د خبرو لپاره رابللي وو، چې ورستو بیا په دې حق له د مسلم لیگ نون پیپلز ګون او جمعیت علماء اسلام په ځل رمضان دلی له لوري پری د اوسلمال هم راغلی وو چې دغه پریکړه وړاندې په کار ده په پارلمان کې دننه بحث تر سره شي او دا چې د پارلمان نه بهر دغه ډول پریکړه نشي کېدلی. د پاکستان پیپلز ګوند د اطلاعاتو د دفتر مشر نذیر ډوکی وای د دوی ګوند خپل غواړي د گلگت بلتستان ولسته حقونه ورکړل شي، خو زیاتوي د عبوري صوبې حیثیت ورکول یوازې تش په اعلانونو نشي کېدلی.
یہ سب انتخابی نعرہ ہے، یہ ایسے ممکن نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں کی اسمبلی یہ جب مطالبہ کرے گی نا، ریزولوشن لے کر آئے گی، تو اس کے بعد اس صوبے کا نیشنل اسمبلی میں جائے گا.
دی وائی دغه یوازې یو انتخابی غږ دی، مونږ وایو چې لومړی خپل د گلگت بلتستان ځای اسملای څخه په کار ده چې وړاندیز مخې ته راشي، نو بیا به هله قامی اسملای او په سینیټ کې پرې خبرې کېدې شي او دا هله ممکن ده چې ټول سیاسي ګوندونه پرې اتفاق ولري، ځکه چې د داسې کولو سره به په سینیټ کې او قامی اسملای کې د گلگت بلتستان څومره سوکۍ وي او دا چې قامی مالیاتي کمیشن کې به برخه سوي. دغه ټولې داسې پوښتنې دي چې په دې خبره کول ضروري دي. گلگت بلتستان ته د دغه صوبې حیثیت ورکولو په اړه د عوامي نېشنل ګوند وایان زید خان ویوې ډیوته د خپل ګوند د ریس دا ډول خودلې
دا چې فیصلې هیڅ کله او یو قوم باندې مشورت کول نه پکار چې هغه د هغه په فشاري په مازو سره نه دي. د گلگت بلتستان مسله هم ډیرا د وخت مشکلات مخامخ کړي ده، چې څنګه چې دلته چې د کشمیر او د کشمیریانو هم مسله ده او د گلگت او د بلتستان په پکار ده چې د هغه د عوام رائے معلوم شي. عوام
احسان محمد خان VOA ڈیوا پیخور
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اورے مش پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com، ټوئیټر @voa.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه وري. را سره ملګری اوسېږي تاسو ته نور هم ریپورتونه وړاندې کوو. اوس تاسو ته د پاکستان څخه ریپورت لرو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظر پښتون وایي چې د نومبر په 15 نیټه به په شمالي وزیرستان کې جلسه یا احتجاجي غونډه کوي. څه تفصيلات دي تاسو ته عدنان بچني په ریپورت کې وړاندې کوي چې په دې جلسې کې به په کوم موضوعګانو خبرې کوي او د دې غونډې مقصد څه دی.
د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین په 15 نومبر شمالي وزیرستان کې د امنۍ پرزد احتجاجي غونډې جلسې اعلان کړی. پی ټی ایم د کورونا وبا له امله خپل احتجاجي غونډې ځنډه فلې وي. منظور پښتین وایي په دې جلسه کې وایي د شمالي وزیرستان خړ کمر په پیښه کې وژل شوي کسانو یاد تازه کولو ترڅنګ په سیمه کې په روان امنۍ او په نورو مسلو خبرې کوي.
په دې جلسه کې به د لرو بر وطن د سولیز ژوند غوښتنه کوي. په دې جلسه کې به د خپل خاورې د پښتنو د خاورې د دې وطن د عزت د پات او د تقدس د بهار ساتلو په دې خاورنا ترهګری لره ساتلو او د دې خاورنا بلواکی زورواکی لره ساتلو د پاره با ولسی غټ پورته کیږي.
منظور پښتین په شمالي وزیرستان کې د احتجاجي غونډې اعلان په داسې حال کړی چې په دې وروستیو کې د حکومت سره خبرې هم شوې دي. دوی ته خبرو کولو وړاندې د ملک دفاع وزیر پرویز خټک د جون پر 15 نیټه کړی وو. د پاکستان فوج او اوسنی مرکزی حکومت وار په وار د پښتون ژغورني غورځنګ غوښتنې پر ځای بللې دي او ډاډ ورکړی چې د دوی غوښتنې به ومنلې شي. خو کله چې د دې تاریخ لخوا د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره او جلسې شوې دي نو په پولیسو تھانو کې د دوی پر ضد مقدمه درج شوې او تور ورباندې لګول شوې چې دوی د ریاستی ادارو او پوس پر ضد خلک راپاره وي. تر دې ته باندې غورځنګ مشر منظور پښتین په ګډون د پی ټی ایم په څومره مشرانو مقدمه درج شوې دي نو هغه کې د ریاست پر ضد د خلکو راپاره ونه او بغاوت ماده هم شامل وي. تیر کال اپریل په میاشت کې هم پښتون ژغورني غورځنګ په میران شاه کې ایولو احتجاجي غونډه کړې وه او تر هغه وروسته دوی پر ضد په حکومتي کچه کریک ډاون پیل شوی وو. د په جواب کې د ملک داخله وزیر اجاز شاه برني خبري ادارې سره د پی ټی ایم په اړوند ایوی پوښتنې په جواب کې ویلي وو څوک چې قانون ماتوي هغه بنی ولای شي. د پاکستان پوز پر پښتون ژغورني غورځنګ دا تور هم پوري کوي چې دوی د هند او افغانستان په لمسون د ترهګری پر ضد د پاکستان د پوز جګړه دروغجنه ثابتول غواړي او وایي د دې لپاره د هندي او افغان استخباراتي ادارو پیسې اخلي. دوه کاله وړاندې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې امن راغی نو اوس یو بل تحریک شور شروع کړو. هغه ویلي پلان شوی د چا په لمسه جوړ شوی احتجاجونه نه منو. جنرال باجوا د احتجاجونو د تحریک نوم نه و اخسته خو پاکستانی رسنۍ وایي اشاره پښتون ژغورني غورځنګ ته وه. خو بلخوا د پی ټی ایم مشران وایي په دوی د دروغو تورونه لګول شوي ځکه چې دوی د آئین سرسم برابر خپل قرآن مبارزه کوي او دا تورونه به دوی د عدالتونو د لارې لرې کوي. منظور پښتین تیر ماښام په فیسبوک لایو ویډیو کې یو ځل بیا هغه پخوانی غوښتې تکرار کړې چې پکې د دوی 15 غوښتو ترڅنګ د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړولو غوښتنه هم شامله ده.
په زرګونو پښتانه ووژل شو راغبی چې نامعلوم افراد ولې پر ریاست دومره حق نه کیږي د پښتنو چې د نامعلوم ورته معلوم کی. نو په دې حواله سره د ټروت کمیشن مطالبه د پی ټی ایم هغه مطالبه ده چې دا په دنیا کې صرف یوازې دوی نه کړي بلکې هر ځای چې ظلم جبر شوی دی هلته خلکو ټروت کمیشن مطالبه کړې ده. په یو مړی باندې خاموشي بل مړی ته لارې جوړوي. داسې په یو جنگ کې که حساب کتاب انصاف نه وشي دا به په بل جنگ کې دوه درې کاله کې به ستا شور هیر شي به بیا ستا په خاوره باندې هغه کوي چې کوم یې دا اول کول. نو چې یو ځل انصاف وشي بیا سل کاله هم څوک هغه ظلم جبر ته نشي ورتلی.
منظور پښتین په شمالي وزیرستان کې دغه احتجاجي غونډه یا جلسه تر هغه وروسته اعلان کړي چې ځایي خلک او پخپل حکومتي چارواکي منی د ضرب عذاب عملیات وروسته یو ریبیا پکښې ناامنۍ پېښې سیوا شوي چې پکښې د ځایي خلکو د هدفي ورنو ترڅنګ په امنیتي ځواکونو بریدونه کول هم شامل دي. دا د هم یادوي چې پاکستان پوز په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذاب نوې پوځي عملیات ترسره کړي او د عملیات وروسته په سیمه کې د حکومتي عملداري په ځای کولو دا ولري. خو بیا هم وخت په وخت د علاقې څخه د بد امنۍ پیښو راپورټونه ترلاسه کیږي. عدنان بیټنای وی او ای ډیوا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه وری. د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه فیصله کړې ده کروندګرو ته به رعایتونه ورکړي، خو زمینداران وایي چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د غنمو تخم نسته او باید چې حکومت د تخم سره دغه رعایتونه عملي کړي. مرکزي حکومت وایي زمینداران ته به د سرو 15.4 اربع روپۍ سبسیډي ورکوي چې د غنمو پیداوار زیات کړي. صوبایي حکومت وایي په صوبه کې د غنمو خپل تخم هم موجود دی او نور تخم د پنجاب څخه رارسي. نور تفصیلات ریاض حسین په ریپورت کې لري.
په خیبر پښتونخوا کې کروندګر غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت دې زمیندارو ته ورکړې شوی رعایتونه او د غنمو د اعلی معیار تخمونه ورکول یقیني کړي. کروندګر وایي د مرکزی حکومت لخوا د زمیندارو لپاره ورکړې شوی رعایتونه نه دي عملي کړي شوی او په صوبه کې د غنمو د تخمونو د نشوالي له امله زمینداران سخت ستونزو سره مخ دي. په خیبر پښتونخوا کې د کروندګرو د اتحادیې مشر رضوان الله وایي د دې وړاندې هم د زری محکمې لخوا د جوارو کمزوري تخم ورکړې شوی و چې له وجې د جوارو پیداوار د نش برابر دی. دوی د نومبر د لومبې نیټې نه په صوبه کې د غنمو د فصل کرونده شروع کیږي او زمیدارو ته تخمونه په ترلاسه کولو کې مشکلات مخې ته راځي. په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت د غنمو او وړو د زیاتو نرخونو او بحران سره مخ دی، ملکی اقتصادي رابطه کمیټه په ملکی کچا د کروندګرو لپاره په سرو باندې 15.4 اربع روپۍ د سبسیډي یا د رعایتونو ورکولو فیصله کړې ده. په دې برخه کې د خیبر پښتونخوا صوبې لپاره 19.4 کروڑ روپۍ مقرر کړي شوي دي. د دې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د کرونا وبا د اثراتو د کمولو لپاره 12 اربع روپۍ اعلان کړي وي چې پکې د زمیندارو لپاره 50 اربع روپۍ شامل وي. او اقتصادي رابطه کمیټه وایي په سرو دا سبسیډي د هغه 50 اربع روپۍ برخه ده. د دې ترڅنګ د حکومت لخوا د غنمو د یو کچا یا 40 کیلوګرام بیا هم د 1400 روپۍ نه 1400 روپۍ ته زیاته کړې شوې ده او په سرو رعایتونه ورکوي چې د ملک دننه د غنمو پیداوار زیات کړي، خو په صوبه کې د غنمو د تخم کمی مخې ته راځي. په دې حقله د خیبر پښتونخوا د زراعت د محکمې سیکشن افسر اختر علي وایي په صوبه کې دا وخت د 10 زره ټنه تخم ضرورت دی. دوی وایي سه غنم صوبې خپل پیدا کړي دي او نور غنم به د پنجاب صوبې نه ډېر زر ترلاسه شي. کروندګر وایي دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د غنمو لپاره ضروري سره ڈی اے پی 1400 روپۍ او یوریا سره په 2000 روپۍ میلاویږي او د حکومتي اعلان باوجود د دې په بایو کې څه بدلون نه دی راغلی. خو پوهان وایي که حکومت دغه ګام عملي کړي نو د غنمو په فصل به خرڅونه راکم شي او د غنمو په پیداوار کې بعد اکړ پسر زیاتوالی راشي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. رسول ملګری اوسېږي تاسو ته هم د جنزپلی سیمې شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د یو ځوان مولانور په حق لباندې تفصیلی راپورټ وړاندې کوو. مولانور د نورو ځوانانو په ډول د خپل تعلیمي مصرف یا خرڅې پوره کولو لپاره کار پیل کړی دی. مولانور د خپل هاسټل د خرڅې پوره کولو لپاره د ګوتنو یا پیزار پالش کولو کار پیل کړی، خو د جرنالیزم څنګه چیرمن پروفیسر ډاکټر فیض الله جان وایي چې د پخوانی فتا یا د قبایلی زلو د زده کوونکو لپاره مخکې کم اسانتیاوي وي هغه اوس ختم کړی سوی دی. مدثر شاه نور تفصیلات تاسو په ریپورت کې لري.
مولا نور چې په شاهین افغان په جنگلو لري د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو او د ماحال د پیښور پونتون د صحافت د سانګ د دریم سمسترز د کون کې دی. دیوته وای زربیازف فوزیا عملیاتو کې زمونږ هر څه تباشول کورنۍ می پکړه افغانستان ته لاړه خو ما وختل چې آلاس دکړې تر لاسه کم خود ماشستون زو باوجود می خپل تعلیم جاری وساتلو. وای د پونتون فیسونه می سکه ستونو کې ورکړی او سپاتې دي خود خرچو پوره کول لپاره من دریم ورځ د چې د زده کړو نه پاس استل کې د خپل ملګرو پیزار پالش کولو کار می هم شروع کړی دی.
نو ما وی چې را زه خو لکه دوبه تم تل شم کار کولی شم خو زما مین مسله ده چې سټڈی سفر کیږي. نو د سټڈی د سفر په وجه باندې ما وی چې را زه به همت نه بیلم او زب چې هر کار کوي نو زب کار کوم خو سټڈی زنه پرېدم. نو بس دغه مسلې وي د درې ورځو نه ما دا شروع کړو د زده کوونکو په هیڅ زور سره ناستو ما د چاچا سره.
مولا نور رسپانو او مجلو له پښتو کې لیکل هم کوي او د دې تر څنګ شاعري هم مشغله ده خو وايي د لیکلو نه دومره پیسې نه جوړیږي. نو نه یوازې دا چې د پیزار پالش کول می پیل کړل بلکې هاستل کې د مددگار په هیڅ هم کار کوم. بل دا چې وړوکوالي کې مواده شوی دی او د یو ماشوم پلار یم نو کورنۍ سره هم مالی مرسته زما ذمہواري ده. مولا نور پوهنتون او استل کې نږدې ملګری لري خو چاته هم لاس نه دی نیولی او وای د کورنۍ نور غړي را سره مالی مرسته کوي خو ماته معلومه ده چې دا غي حالات هم ډیر ښه نه دي. نو ځکه غواړم چې خپل مشکلات په خپل هوار کم. او د د کلاس او هاستل ملګری او رنگ پښتون یار وای دا سي ډیر زده کوونکي دي چې مالی ستونزو سره مخ دي خو د غوندې می بل نه دی لیدل چې اوسلې جګه ساتلې ده.
یو شاین افغان دی چې دی ما په دی ولیدو زه دل اپریشیټ کوم هم چې دغه کار کوي. نور زمونږ داسې ډیر ملګری دي چې هغه ته مطلب د خپل تعلیمي اخراجات نشي پوره کولی خو هغه داسې سهاسه نشي کولی چې مطلب هغه پریکټیکل کار وکي هغه په خپل باندې سر د خپل لاس سره کار وکي. نو هغه داسې نشي کولی یا سوال کوي یا سبل سکی یا د بل د مالی امداد غوښتو کوشش کوي. نو
زیات ایکړه د زړونو نه به خدای خبر وي خو په ظاهره د مولا نور ټول ملګری د دا ګام ستایي. خو د جرنالیزم ډپارټمنټ چیرمن پروفیسر ډاکټر فیض الله جان وای نورو هیوادونو کې د یو زده کوونکي تعلیم سره سره محنت کول یو عام خبره ده خو دې ټولنه کې به عام خلک دې ته څنګه ګوري دا د اندېښنې وړ مقام دی.
نو ټول خو په دې باندې مولا نور ډېر ستایو خو موږ سره دې خبرې احساس نشته چې په دې کومه معاشره کې مولا نور ژوند کوي. نو دا معاشره داسې کس ته په کم نظر ګوري لکه موږ ټول پاسې په خوله باندې هغه ډېر شابسه ورکو دغه ورکو خو د هغه چې کوم منظور لیدي او هغې چې مولا نور ته ګوري آیا هغې به مولا نور سره ناسته ولاړه خوښي که نه. او زه دا وایم چې یاره د انسان یو خپل سیلف ریسپیکټ دی.
زیاتې وړاندې به د فاټاز د کاونکو ته د ملک ټولو تعلیم ادارو کې فیسونه د جنگ ځپلې علاقې په وجه معافو. خصوصي سکالرشپ به ورته ورکړې کېدې او ویډیا لپټاپ سکیم کې به هم برخه اخسته خو اوس دا هر څه ختم شوې دي او د دغو سیمو د کاونکو هیڅ قسمه مراعات نشي ترلاسه کولای. دا په داسې مهال چې د پاکستان د اساسي قانون 25م الف ماده پر ریاست فرض کړې ده چې د هر 50 تر 60 کال عمر لرونکو ماشوم تبا لازمی ویډیا او معیاری تعلیم ورکای. خود دې باوجود د مولا نور پشال لکونه زده کوونکې د تعلیم نه به برخې دي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کزمږه خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 00120520503.
دا د وایس اف امریکا ټیوا یو ساده خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. په نړۍ کې په کرونا وایرس تخته کسانو شمیر 3.8 میلیون ته رسیدلی او د دې وبا د لاسه د مړو شوو کسانو شمیر 1.2 میلیون ته رسیدلی دی. په امریکا کې په دې اخته کسانو شمیره چې ده 9.4 میلیون او بیا د دې وبا د لاسه د مړو شوو کسانو شمیر 2,3 لک څخه زیاته شوې ده. هم په داسې وخت کې د کرونا وبا په هکله د ویکسین په ډګر کې هم الزلې زیاتې شوې دي. په امریکا او نړۍ کې کرونا وایرس وروستۍ صورتحال څخه زموږ همکار مجاهد جواد نور تفصیلات درته وړاندې کوي.
برتانیا د یک شنبې اتوار په ورځ نه هم هیواد شو چې د کورونا پیښې پکې تر 1 میلیون څخه زیات شوې. د جان هاپکنز پوهنتون د کورونا مرکز د معلوماتو له مخې په برتانیا کې په کورونا د اخته کسانو شمیر له 1,400,490 او د مړو شمیر له 640,615 څخه زیات شوی دی. د برتانی لومړی وزیر بوریس جانسن چې د اونۍ راهیسې په ټول هیواد کې د لاکډاون لګولو سره مخالفت کاوه، بل اخره د کورونا د پیخي له زیاتوالي سره یې د فرانسې، جرمني او بلجیم په څیر په ټول هیواد کې لاکډاون ولګاوه. په برتانیا کې نوې لاکډاون به د زیارت په پنځمبې ورځې تر 1 میاشتې پورې پر ځای وي. په ویلز کې تیر اونۍ لاکډاون لګیدل او د سکاټلند رهبرانو ویلي راتلونکو 4 ورځو باندې دغه هیواد لپاره بحراني وي چې له لاکډاون سره مخالفت وکړي. که څه هم ښوونځي، پوهنتونونه او محکمې به پرانیستې وي، دغه راز رغنیزې چارې به هم پرانیستې وي، خو غیر ضروري دوکانونه، رستورانتونه او بارونه به تړلې وي. د کارونو مشران به خپل کارکوونکي هڅوي چې له خپلو کورونو څخه کار وکړي. په ورته وخت کې امریکا اوس هم په نړۍ کې د کورونا د زیاتو پیښو لپاره لومړی هیواد دی. د جان هاپکنز د شمیرو له مخې په امریکا کې په کورونا د اخته کسانو شمیر له 9 میلیون څخه اوړي او په یو شپه ورځ کې پرې د کورونا د نویو پیښو شمیر له 80,000 او د مړو شمیر له 850 څخه زیات شوی دی. امریکا پسې د کورونا تر ټولو زیاتې پیښې په هند، برازیل، روسیې، فرانسې، هسپانیا، ارجنټاین، کولمبیا او برتانیا کې. په دغو هر یو هیواد کې د کورونا پیښې له 1 میلیون څخه وخت دي. د کورونا د پیښو د زیاتوالي له امله د نړۍ نور مشران هم د لاکډاون په نویو ګامونو باندې غور کولو ته اړ شوي دي. په یونان کې لوبړی وزیر ویلی چې بارونه، کافیګانې، سینماګانې او جیمونه به د نهي له ورځې تړل کیږي. اکثر اغیزمن ځایونه د یونان په شمال او آتنس ښار کې دي. د غرض بلجیم کې هم د جمعې په ورځ نیمه لاکډاون لګول شوی، ځکه دغه هیواد د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو ترمنځ سخت ځپل شوی دی، ځکه په بلجیم کې د ټولو وګړو یا نفوس په شمیر د کورونا پیښې زیاتې دي. دا په دې معنی چې په هرو 1 لک کسانو کې پرې 1,400 کسان په کورونا اخته دي. د دې په پرتله بیا په هسپانیې، ایټالیا کې دغه نسبت 3 چنده کم دی. د دې ترڅنګ په بلجیم کې روغتونونه نږدې ډک شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په ټول هیواد کې د جمعې له ورځې لاکډاون اعلان کړی چې رستورانتونه، کافیګانې، بارونه او نور ټول غیر ضروري کاروبارونه به تړلې وي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل ورته ګامونه اخیستي او سر د ګل یا دوشنبه څخه به عملي کیږي، خو ښوونځي به په دواړو هیوادونو کې پرانیستي وي. په ایران کې هم له کورونا څخه د ورځنۍ عمرو شمیر د اتوار یکشنبه په ورځ 404 د شته ورسېد چې دا یو نوې ریکارډ دی، خو یو روغتیایي چارواکی وایي له کورونا څخه اصلي شمیر مړینه له رسمي شمیر څخه 3 چنده زیاته ده. د ایران د روغتیا وزارت ویاندی سیما سادات لاری دولتي ټي وي ته ویلي چې په دغه هیواد کې په کورونا باندې د ټولو مړو شویو کسانو شمیر 15,298 ته رسیدلی چې په دې توګه په منځني ختیځ کې تر ټولو زیات په کورونا باندې ځپل شوی. دغه راز د دوی په وینا په کورونا باندې د اخته کسانو شمیر له 6,000 څخه وخت دی. اخوا د برتانی او سویډن درمل جوړونکو کمپنۍ استرازینیکا د اتوار یکشنبه په ورځ ویلي د برتانی روغتیایي تنظیم کوونکو خپل کورونا وایرس واکسین چټکه بیا کتنه پیل کړې ده. دغه تګلارې د دې لپاره غوړه کیږي چې د روغتیایي بیړني حالت په صورت کې د درملو او واکسینونو چټکه ارزونه وشي. د استرازینیکا واکسین د برتانی لاکسفورد پونتون سره په ګډه جوړ شوی او د تورته د فایزر کمپنی له خوا هم د واکسین چټکه کتنه پیل شوې ده. دواړه واکسینونه د کورونا د واکسین په ډګر کې مخکښ بلل کیږي او جانسن ان جانسن او مډرنا له خوا هم جوړ شوی واکسینونه د ازمیخت په وروستي پړاو کې دي. بل په لور اروپایي هیوادونو په ورته وخت کې د نړیوال ټولنې څخه غوښتنه ده چې د روغتیا نړیوال ادارې دبليو چوتا زیات واک ورکړي چې په خپل واک توګه د کورونا خبرېدو پاړه څېړنې وکړي. مجاهد جواد، امریکا غږ دی، واشنگټن ډي سي.